1947 میں امریکی صدر جمی کارٹر کے کون سے سیاسی فیصلے پاکستان اور خطے کے لیے تاریخ ساز رہے، جانیں گے آج کے شو میں۔ وائس آف امریکہ کے واشنگٹن اسٹوڈیو میں آپ سب کو خوش آمدید۔ آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام ویو 360 اور میں ہوں فائزہ بخاری۔ امریکہ کے 39ویں صدر جمی کارٹر 100 سال کی عمر میں انتقال کر گئے۔ انہوں نے 1977 سے 1980 تک صدارت کی۔ اگرچہ وہ صرف ایک ٹرم یعنی 4 سال کے لیے ہی صدارت کر پائے، لیکن ان کے دور کو ایک جانب ان اندرونی اور بیرونی چیلنجز کے لیے یاد کیا جاتا ہے جن کا سامنا اس وقت امریکہ کو رہا، تو دوسری جانب خاص طور سے ان فیصلوں کے لیے جو جمی کارٹر نے بعض چیلنجز سے نمٹنے کے لیے کیے، جیسے افغانستان میں سوویت یونین کو شکست دینے کے لیے افغان مجاہدین کی بھرپور سپورٹ، چین کے ساتھ امریکہ کے سفارتی تعلقات کا آغاز، تاہم ایران میں اسلامی انقلاب کے بعد تہران میں امریکی سفارت خانے کے عملے کو یرغمال بنایا گیا اور ان کی بازیابی کے امریکی آپریشن میں کئی جانیں ضائع ہوئیں۔ اس واقعے کو جمی کارٹر کی بڑی ناکامیوں میں شمار کیا گیا۔ تنازعات کے حل اور جمہوریت کے فروغ کے لیے کاوشوں پر انہیں 2002 میں امن کا نوبل انعام دیا گیا تھا۔ جمی کارٹر کے سیاسی فیصلوں نے پاکستان، افغانستان اور اس خطے کے دیگر ممالک پر کون سے دیر پا اثرات مرتب کیے؟ افغانستان پر سوویت یونین کے حملے کے حوالے سے ان کی انتظامیہ کی پالیسی آج کے افغانستان اور اس کے باشندوں کو کیسے متاثر کر رہی ہے؟ آج کے شو میں ہم انہی موضوعات پر بات کریں گے۔ لیکن پہلے نیو ایئر ڈے پر امریکی ریاست لوئیزیانا کے شہر نیو اورلینز میں ہونے والے حملے کی اپڈیٹس۔ امریکی تحقیقاتی ادارے ایف بی آئی نے تصدیق کی ہے کہ حملہ آور کے ٹرک میں دہشت گرد گروپ آئسس کا جھنڈا موجود تھا اور یہ کہ حملہ آور امریکہ میں پیدا ہونے والا 42 سالہ امریکی شہری تھا۔ ایف بی آئی کے مطابق حملہ آور کی شناخت 42 سالہ شمس الدین جبار کے نام سے ہوئی ہے جو ریاست ٹیکسس کا رہائشی تھا۔ ابتدائی تحقیقات کے مطابق شمس الدین جبار نے بدھ کی صبح نیو اورلینز کی اربن اسٹریٹ میں کرائے پر لیا ہوا پک اپ ٹرک ہجوم پر چڑھا دیا اور اس کے بعد ٹرک سے نکل کر فائرنگ بھی کی۔ پولیس کے ساتھ فائرنگ کے تبادلے میں حملہ آور ہلاک ہو گیا۔ حکام کے مطابق واقعے میں ہلاکتوں کی تعداد کم از کم 15 ہو گئی ہے جبکہ 30 افراد زخمی ہیں۔ اس واقعے کے بعد مختلف علاقوں میں سرچ آپریشن جاری ہے۔ حملے کی دہشت گردی کے واقعے کے طور پر تحقیقات کی جا رہی ہے۔ حکام کو شبہ ہے کہ یہ اکیلے شمس الدین جبار کا کام نہیں ہے۔ امریکہ کے 39ویں صدر جمی کارٹر کا 29 دسمبر کو 100 برس کی عمر میں انتقال ہوا۔ ان کے بارے میں امریکیوں کے کیا تاثرات ہیں؟ وائس آف امریکہ کے اسکاٹ سٹرنز کی رپورٹ پیش کر رہی ہیں ارم عباسی۔
وائٹ ہاؤس کے باہر جہاں جھنڈے آدھے سنڈگو ہیں، کیلیفورنیا سے آئی ہوئی شیرل جونز کہتی ہیں کہ جمی کارٹر ان کے پسندیدہ صدر تھے۔
وہ بس ایک اچھے آدمی تھے، ایک مہذب آدمی، ایک ایماندار آدمی۔ وہ خوبیاں جو اب ہمیں زیادہ دکھائی نہیں دیتی۔
واشنگٹن کے شہر ٹکوما کے رہائشی کٹ برنز جمی کارٹر کو سب سے زیادہ اس لیے یاد کرتے ہیں کہ وہ ضرورت مند لوگوں کے لیے گھر بنانے کا کام کرتے تھے۔
جہاں میں رہتا ہوں وہاں بہت سے گھر ہیں جو ہیبیٹیٹ فار ہیومینٹی نے بنائے ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ ان کی دوسرے لوگوں کی مدد کرنے کی لگن ہی ہم سب کی زندگی کا بنیادی مقصد ہونا چاہیے۔ اور دنیا کی اس وقت انتہائی خوفناک صورتحال ہے جہاں ہم لوگوں کی مدد نہیں کر رہے ہیں، اور انہوں نے اتنے سال یہی مثال قائم رکھی۔
ریاست ورجینیا کی نتوشا واکر کہتی ہیں کہ جمی کارٹر نے عملی طور سے سکھایا کہ دوسروں کا خیال رکھنا کیوں اہم ہے۔
عوامی خدمت کے شعبے میں آپ یہاں لوگوں کی خدمت کے لیے آئے ہیں، تو یہ ان کی سب سے اہم خوبی تھی اور اس میں وہ مثالی رہے۔ وہ بائبل پڑھاتے تھے، انہوں نے ہیبیٹیٹ فار ہیومینٹی کا کام کیا۔ یہ سب وہ اچھی مثالیں ہیں کہ ہمیں کس طرح اپنی زندگیاں گزارنی چاہیے اور ہمیں اپنے ساتھی امریکیوں کے ساتھ کیسے پیش آنا چاہیے۔
نیو جرسی کے رہائشی ڈیلوریس سپورورک جمی کارٹن کو ان کے اسرائیلیوں اور فلسطینیوں کے لیے کیے گئے کام کے لیے یاد کرتے ہیں۔
میں ان سے بہت متاثر ہوں، میں ان کی صدارت سے بہت متاثر ہوں کیونکہ انہوں نے ماحولیات اور شہری حقوق کے لیے جدوجہد کی، لیکن اس کے بعد ان کی کتابیں اور خاص طور سے وہ جو انہوں نے مشرق وسطی پر لکھی زبردست تھی۔ جب میں یہ بات کر رہی ہوں اور جب میں کیمپ ڈیوڈ معاہدے کے بارے میں سوچتی ہوں تو میرے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔
ریاست کنیٹیکٹ کی کم پوٹوین کا کہنا ہے کہ کارٹر کی موت ان کی زندگی اور صدارت کے بارے میں مزید جاننے کا ایک موقع ہے۔ وہ کہہ رہی ہیں کہ میرے خیال میں ان کی بہت ساری ایسی پالیسیاں ہیں جن کے بارے میں مجھے معلوم نہیں تھا، اور اس وقت کی معیشت اور تاریخ تاریخ، اس لیے میں ہمیشہ سوچتی ہوں کہ ہم تاریخ سے بہت کچھ سیکھ سکتے ہیں، کیونکہ یہ آج کے دور میں بھی بہت اہم معنی رکھتی ہیں۔ جمی کارٹر کے آبائی شہر جارجیا میں سینڈرا والٹرز اس دوست کو یاد کر رہی ہیں جو ان کے گھر کے نزدیک ہی پلا بڑھا تھا۔
خداون تیرا شکر ہے کہ اسے 100 سال جینے دیا اور وہ سب کچھ کرنے کا موقع دیا جو وہ کرنا چاہتا تھا، اور مجھے لگتا ہے کہ انہوں نے اتنی کامیابیاں حاصل کی کہ کون ہو سکتا ہے جو افسوس میں ہو۔ اتنا کام جو جارجیا کے علاقے پلینز کے ایک چھوٹے سے قصبے کے ایک مونگ پھلی کے فارم پر پرورش پانے والے اور وہاں سے صدر بننے والے نے کیا۔
9 جنوری کو واشنگٹن میں سرکاری تدفین کے بعد جمی کارٹر کو پلینز میں ہی دفنایا جائے گا۔
کاشتکاری کے پیشے سے منسلک اور سیاست کا کچھ کم تجربہ رکھنے والے جمی کارٹر نے 1977 سے صدارت کا منصب سنبھالا تو افغانستان میں ایک بڑی تبدیلی کے آثار نمایاں ہو چکے تھے۔ اسی سال جنرل ضیاء الحق نے پاکستان میں مارشل لا نافذ کیا اور روسی عزائم پر امریکہ سے اپنی تشویش کے اظہار کے لیے 1978 میں صدر جمی کارٹر کے نام ایک خط بھی لکھا۔ اس کے ایک سال بعد یعنی 1979 میں سوویت افواج افغانستان میں داخل ہو گئیں، جن سے مقابلے کے لیے امریکہ اور پاکستان کے درمیان ایک طویل شراکت داری کا آغاز ہوا۔ 1980 میں صدر جمی کارٹر نے پاکستان کے لیے $40 کروڑ کے پیکج کا اعلان کیا جسے 18 ماہ میں ادا کیا جانا تھا، تاہم ضیاء الحق نے اس آفر کو مسترد کرتے ہوئے اسے ناکافی قرار دیا۔ سوویت افواج اور اس وقت کی کمیونسٹ افغان حکومت کے خلاف افغان مجاہدین کو سپورٹ کرنے کے فیصلے کو جمی کارٹر کی تاریخ ساز پالیسی قرار دیا گیا، جس کی وجہ سے 10 سال بعد سوویت یونین کو افغانستان میں شکست ہوئی، لیکن پھر وہی مجاہدین طالبان بن کر امریکہ کے لیے بڑی مشکلات کی وجہ بھی بنے۔ مشرق وسطی میں قیام امن کے لیے 1978 میں جمی کارٹر اس وقت کے مصری صدر انور سادات اور اسرائیلی وزیر اعظم کے درمیان کیمپ ڈیوڈ معاہدہ کروانے میں کامیاب ہو گئے، جسے ان کے سیاسی کریئر کی بڑی کامیابیوں میں شمار کیا جاتا ہے۔ 1979 میں انہوں نے پہلی بار چین کے ساتھ امریکہ کے باقاعدہ سفارتی تعلقات قائم کیے اور پہلی بار کمیونسٹ چین کے کسی بھی رہنما نے امریکہ کا دورہ کیا۔ پاکستان اور خطے کے حوالے سے جمی کارٹر کے تاریخ ساز فیصلوں اور لیگیسی پر بات کرنے کے لیے ہمیں اسلام آباد سے سید قندیل عباس جوائن کر رہے ہیں، جو قائد اعظم یونیورسٹی کے اسکول آف پولیٹیکل اینڈ انٹرنیشنل ریلیشنز میں ایسوسیٹ پروفیسر ہیں۔ آپ کا بہت شکریہ۔ جمی کارٹر کے دور میں افغانستان پر سوویت یونین کے حملے کے بعد امریکہ اور پاکستان کے درمیان جس طویل پارٹنرشپ کا آغاز ہوا تھا اسے ٹرانزیکشنل یعنی لین دین پر مبنی تعلق بھی کہا گیا۔ صدر جمی کارٹر کے تعلق کی بنیاد بننے والے فیصلوں اور پالیسی کے پاکستان اور خطے پر اثرات کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟
جی بالکل، بیک گراؤنڈ میں آپ نے صحیح بات کی کہ جمی کارٹر کا پیریڈ خاص طور پہ ساؤتھ ایشیا کے لیے کہ اس ان کے پیریڈ میں یعنی 77 سے لے کر بہت سے اہم واقعات، ایک طرف ہم دیکھتے ہیں کہ سوویت انویژن ہوا افغانستان پہ، ان کا ایک اٹیک ہوا، ایران میں اسلامی انقلاب آیا، پاکستان میں جنرل ضیاء الحق کی ڈکٹیٹرشپ شروع ہوئی، اور انڈیا نان الائنڈ موومنٹ میں ہوتے ہوئے بھی رشیا کی طرف اس کی انکلائنیشن تھی جو کہ امریکہ کے لیے ناراضگی کا باعث تھی۔ تو ان ساری چیزوں کے بیک گراؤنڈ میں نظر یہ آتا ہے کہ پاکستان کے بارے میں ٹریڈیشنلی ایک اختلاف یہ چل رہا تھا کہ پاکستان اپنا ایٹمی ہتھیار آگے لے کر نہ چلے، کیونکہ 1974 میں جب انڈیا نے اس کے جواب میں پاکستان نے بھی ایٹمی پروگرام شروع کیا اور پاکستان پر شدید دباؤ تھا کہ وہ اس پروگرام کو آگے مت نہ بڑھائے، لیکن جب سوویت انویژن ہوا افغانستان کے اوپر تو اس کے بیک گراؤنڈ میں امریکہ کو پاکستان کے بہت قریب آنا پڑا، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ سوویت یونین کو اگر افغانستان میں روکنا تھا تو اس کے لیے پاکستان ایک فرنٹ لائن اسٹیٹ کا رول پلے کرنے کے لیے بہترین ایک آپشن تھا۔ تو کے تحت پرو ڈیموکریسی پالیسیوں کے تحت انہیں جنرل ضیاء الحق کی جو فوجی ڈکٹیٹرشپ تھی اس کی بھی حمایت نہیں کرنی چاہیے تھی، لیکن سوویت انویژن کی وجہ سے امریکہ کو ناخواستہ ضیاء الحق کی بھی حمایت کرنی پڑی اس کی ڈکٹیٹرشپ کی، تاکہ وہ افغانستان میں اینٹی سوویت فورسز کو سپورٹ کر سکیں۔ تو میرا خیال یہ ہے کہ اس کے بعد ایک نیا دور شروع ہوا اور پھر انہیں پاکستان کی فوجی مدد بھی کرنی پڑی اور اقتصادی مدد بھی کرنی پڑی، جو کہ جنرل ضیاء الحق کے پیریڈ میں بڑی پازیٹیو ثابت ہوئی پاکستان کے لیے۔
جیمی کارٹر انتظامیہ نے سوویت یونین کو شکست دینے کے لیے افغان مجاہدین کو اسلحہ تربیت اور مکمل سپورٹ دی تھی. جب جنگ ختم ہوئی تو یہی مجاہدین طالبان بن کر امریکہ کے لیے درد سر بھی بن گئے. جیمی کارٹر کے دور میں مجاہدین کے حوالے سے کیے گئے فیصلے آج کے ٹیررزم لینڈسکیپ کے لیے کس حد تک ذمہ دار ہیں؟
آپ نے ٹھیک کہا, آپریشن سائیکلون کے نام سے CIA نے ایک آپریشن شروع کیا تھا جس کے تحت جو افغان مزاحمت کار تھے سوویت کے خلاف ان کو اسلحہ بھی پہنچایا گیا, ان کو ٹریننگ بھی دی گئی اور اس میں پاکستان کی سپورٹ بھی لی گئی. اور یہ جو جوائنٹ وینچر تھا پاکستان کا جیمی کارٹر کے ساتھ, بظاہر تو یہ لگا کہ اس نے سوویت یونین کو کافی کمزور کیا, لیکن اس کمزوری کے بعد جو پیچیدگیاں آئیں اس خطے کی پالیٹکس میں اس کے نتائج دور رس تھے. اس سے یہ ہمیں نظر آتا ہے کہ سوویت یونین کے باہر جانے کے بعد افغانستان میں خانہ جنگی شروع ہو گئی, اور وہاں پہ اگرچہ سوشلسٹ اور کمیونسٹ حکومت آئی تھی لیکن اس کا خاتمہ جو ہے افغانستان کو دوبارہ یونائٹڈ نہیں کر سکا, اور جو سول وار ہوئی وہاں پہ اس کا بہت زیادہ نقصان ہوا. اس کے ساتھ ساتھ جو مذہبی انتہا پسندی اور ٹرائبلزم وہاں پہ آیا, اس کی وجہ سے نہ صرف یہ کہ افغانستان انٹرنلی انسٹیبل ہوا بلکہ اس کا ڈائریکٹ امپیکٹ افغانستان کے تقریباً تمام ہمسایہ ملکوں پہ بھی آیا, اور گریجولی ہم نے دیکھا کہ پورے خطے کی سیاست پر, اور بعد میں جب القاعدہ انوالو ہوئی, اسامہ بن لادن انوالو ہوئے, تو عالمی سیاست میں بھی اس کا بڑا نیگیٹو امپیکٹ گیا.
جیمی کارٹر نے پہلی بار چین کے ساتھ امریکہ کے سفارتی تعلقات بھی قائم کیے تھے, لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ امریکہ اور چین کے تعلقات میں کافی تناؤ آیا ہے. دنیا کی یہ دو بڑی معاشی طاقتیں, امریکہ اور چین, ان کو ایک دوسرے کے ساتھ دوستانہ تعلقات کا زیادہ فائدہ ہے یا مسابقتی تعلق کا؟
امریکہ نے جو سینکشنز کی پالیسی اور دباؤ کی پالیسی رکھی تھی اس میں بیسک آبجیکٹیو تو یہ تھا کہ دنیا کو جنگوں سے روک کر اور ملٹری پاور کے استعمال سے روک کر سینکشنز یا فوجی اقتصادی پابندیاں اس کے ذریعے مجبور کیا جائے تاکہ وہ انٹرنیشنل لاء کی پابندی کریں, لیکن اس کا بعض جگہ پہ مس یوز بھی ہوا, اور بجائے اس کے کہ بہت سی جو ممالک ہیں ان کو مین اسٹریم ریجنل انٹرنیشنل پالیٹکس کے اندر لایا جاتا ڈائیلاگ کے ذریعے, جب ان پہ دباؤ ڈالا گیا تو اس کا کوئی خاطر خواہ نتیجہ برآمد نہیں ہوا. یعنی اس کی سب سے پہلی آپ مثال دیکھیں کہ جب انڈیا پر دباؤ تھا, انڈیا حالانکہ نان الائنڈ موومنٹ میں تھا اور انہوں نے اس دباؤ کے باوجود ایٹامک پروگرام شروع کیا اور ایٹمی پاور بھی بن گئے. اس کے بعد پاکستان پہ بھی یہ دباؤ رہا اور مسلسل رہا, لیکن پاکستان بھی الٹیمیٹلی ایک ایٹمی پاور بن گیا. پھر ایران کے اوپر رضا شاہ پہلوی کی جو حمایت ایران میں کی گئی امریکہ کی طرف سے, اس میں بھی وہ چاہتے تھے کہ یہاں پہ پرو امریکن گورنمنٹ رہے, لیکن وہاں پہ بھی اسلامی انقلاب آ گیا اور ایک اینٹی امریکن گورنمنٹ وہاں پہ بنی. تو مقصد کہنے کا یہ ہے کہ کچھ پالیسیوں میں ایسے نقائص ضرور تھے جس کی وجہ سے جو شارٹ ٹرم آبجیکٹیو تھے امریکہ کے وہ تو اچیو ہوئے, لیکن لانگ ٹرم جو ہے آبجیکٹیو امریکہ کے لیے ڈیزاسٹرس رہے.
لاسٹ کوسچن, مشرق وسطی میں قیام امن کے لیے کئی امریکی صدور نے کوششیں کی. جیمی کارٹر نے اس نوعیت کا پہلا بڑا معاہدہ یعنی کیمپ ڈیوڈ اکارڈ کروایا تھا, پھر کلنٹن نے اوزلو, اور ٹرمپ نے ابراہم معاہدہ. اتنی کوششوں اور معاہدوں کے باوجود اب تک اس مسئلے کا حل کیوں نہیں نکالا جا سکا؟
کارٹر کی جو ڈاکٹرین تھی, کارٹر ڈاکٹرین کے نام سے مشہور, اس میں بیسک ایک پرنسپل یہ تھا کہ پرشین گلف میں کوئی بھی بیرونی طاقت آ کے اگر کوئی مداخلت کرے گی تو وہ امریکہ کے قومی مفادات کے خلاف مداخلت سمجھی جائے گی, اور یہ بھی کہا گیا تھا کہ ایسی مداخلت کی صورت میں امریکہ فوجی طاقت بھی استعمال کر سکتا ہے. اس پرنسپل کو اگر سامنے رکھیں تو جب ایران میں اسلامی انقلاب آیا تو یہ امریکہ کے لیے ایک بہت بڑی خطرے کی گھنٹی تھی, اور خاص طور پہ جب یہاں پر جو لوگ امبیسی میں تھے, امریکن امبیسی پہ قبضہ ہو گیا وہاں کے اسٹوڈنٹس کا, ایرانیوں کا, تو اس کے بعد جو لوگ گرفتار کیے گئے تھے ایرانی اسلامی حکومت کی طرف سے, ان کو چھڑانے کے لیے جیمی کارٹر نے ایک بہت بڑے آپریشن کا آغاز کیا تھا, اور وہ آپریشن بھی انفارچونیٹلی ان کی جو پالیسیز تھی میں نے جیسے کہا کہ وہ ناکامی سے دوچار ہوا, اور اس میں 8-10 امریکی فوجی بھی کمانڈوز بھی مارے گئے. میرا خیال ہے کہ اس نے جیمی کارٹر کی ساکھ کو بہت زیادہ نقصان, کہ وہ اسلامی انقلاب کو روک نہیں سکے, بلکہ وہاں جو آپریشن کیا انہوں نے امریکن ڈپلومیٹس اور بہت سے لوگوں کو چھڑانے کے لیے, وہ بھی ناکام ہوا. پھر کیمپ ڈیوڈ میں کسی حد تک ایک کامیابی ملی ان کو, کوشش کی انہوں نے, لیکن اس میں بھی چونکہ فلسطینیوں کے تمام گروہوں کو وہ اعتماد میں نہیں لے سکے, اس کے بھی لانگ ٹرم کوئی پازیٹیو امپیکٹ نہیں سامنے آ سکے.
قندیل عباس اسلام آباد سے ہمیں بتا رہے تھے کہ جمی کارٹر کے جو اہم فیصلے ہیں ان کے پاکستان اور خطے پر کیسے اثرات ہوئے. بہت شکریہ آپ کا. اقوام متحدہ کے ادارے یونائیٹڈ نیشنز آفس فار دی کوآرڈینیشن آف ہیومینیٹیرین افیئرز یا اوچا کی حالیہ رپورٹ کے مطابق 2021 میں افغانستان پر طالبان کے قبضے کے بعد ملک کی ایک تہائی معیشت سکڑ گئی اور عالمی اداروں کی طرف سے دیے جانے والے ترقیاتی فنڈز میں بھی بہت کمی ہوئی. افغانستان کی تقریباً 48% آبادی بے روزگاری اور غربت سے متاثر ہے. کلائمیٹ چینج سے ہونے والی شدید موسمیاتی تبدیلیوں کی وجہ سے اس سال ملک کے کئی علاقے شدید سیلابوں یا خشک سالی کی زد میں آئیں گے. ایران اور پاکستان میں غیر قانونی طور پر مقیم افغانوں کی وطن واپسی کے احکامات کی وجہ سے معاشی مسائل کے شکار افغانستان کی مشکلات میں مزید اضافہ ہو رہا ہے. سال 2025 میں تقریباً 2,30,00,000 افغانوں کو انسانی امداد کی ضرورت ہوگی, جن میں 1.5 کروڑ سے زائد سب سے زیادہ متاثر افراد فوری امداد کے لیے 2,42,00,000,000,000 فنڈنگ کی اشد ضرورت ہے. پاکستان نے سال 2025 سے ملک کے دارالحکومت اسلام آباد میں رہنے والے افغان شہریوں کے لیے NOC یعنی نو آبجیکشن سرٹیفکیٹ کو لازمی قرار دے دیا ہے. اس پر اپڈیٹس کے لیے اسلام آباد سے ہمارے نمائندے نظر الاسلام ہمیں جوائن کر رہے ہیں. نظر, حکومت نے یہ فیصلہ کس بنیاد پر کیا ہے اور اس کا اطلاق صرف اسلام آباد پر کیوں کیا گیا ہے؟
جی فائزہ, گزشتہ ماہ یہاں اسلام آباد میں جب پی ٹی آئی کا دھرنا جاری تھا, اس کے بعد وزیر داخلہ محسن نقوی کی جانب سے یہ اناؤنسمنٹ سامنے آئی کہ افغانستان میں اگر اس کے بعد 31 دسمبر کے بعد افغان شہری یہاں پہ قیام کرنا چاہتے ہیں تو ان کو ڈی سی آفس سے NOC لازمی لینا ہوگا. ان کا یہ کہنا تھا کہ اس دھرنے میں درجنوں کے حساب سے افغان شہریوں نے بھی حصہ لیا تھا جنہیں گرفتار کر لیا گیا تھا. اس حوالے سے اس کے بعد پاکستانی حکومت نے اس حوالے سے اپنی پالیسی مزید وضع نہیں کی ہے. تاہم آج دفتر خارجہ کی ترجمان ممتاز زہرا بلوچ نے ہفتہ وار بریفنگ میں جب ان سے ایک سوال پوچھا گیا تو ان کا یہ کہنا تھا کہ اگرچہ پاکستان ریفیوجی کنونشن کا سگنیٹری نہیں ہے, تاہم کئی دہائیوں سے پاکستان نے لاکھوں افغانز کو انسانی ہمدردی کی بنیاد پہ یہاں پر پناہ دی ہے. تاہم وقت کے ساتھ ساتھ سیکیورٹی خدشات کے مطابق پاکستان جو ہے اپنی پالیسی پر نظر ثانی کرتا ہے, اور اس حوالے سے وزیر داخلہ کی جانب سے جس قسم کی گزارشات سامنے آتی ہیں ان پر عمل درآمد کرنا ضروری ہوتا ہے. یہی وہ
جی جی نظر, کیا آپ کی اقوام متحدہ کے ادارے UNHCR کے کسی افیشل سے بات ہوئی اس حوالے سے, اور ان کا کیا کہنا ہے پاکستان کی اس پالیسی کے حوالے سے؟
جی, اب سے تھوڑی دیر قبل اس حوالے سے میری بات ہوئی جو پاکستان کے لیے ترجمان ہیں UNHCR کے قیصر خان افریدی. ان کا یہ کہنا تھا کہ گزشتہ دنوں تقریباً 100 کے قریب افغانز جو ہیں وہ یہاں پہ گرفتار کیے گئے تھے, جن میں سے کل یعنی 1 جنوری کو تقریباً 47 کو دوبارہ ڈپورٹ کیا گیا. اس پر ان کے شدید کنسرنز ہیں. انہوں نے یہ ایشو پاکستان کے ساتھ بہت زیادہ مرتبہ ریز بھی کیا ہے. ان کا یہ کہنا ہے کہ اس وقت افغانستان کے جو کلائمیٹ کے حوالے سے جو حالات ہیں بہت شدید سردی ہے, اور بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو اسائلم سیکرز ہیں, تو ویدر کی مناسبت سے اور انسانی ہمدردی کی مناسبت سے اور وہ لوگ جو یہاں پر اسائلم کے حوالے سے آئے ہیں ان کو اس طریقے سے واپس افغانستان بھیجنا ان پر ان کے شدید کنسرنز ہیں.
ٹھیک ہے, نظر آخری کوئسچن کوئکلی بتائیے کہ اس کا طریقہ کار کیا وضع کیا گیا ہے کہ افغان شہری خود جا کے اپنے NOCs کی جانچ کروا رہے ہیں یا ان پہ چھاپے مار کے ان کے دستاویزات چیک کی جا رہے ہیں؟
جی, اس حوالے سے جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا ہے کہ پالیسیز ابھی تک کلیئر نہیں ہے. حکومت نے یہی پالیسی وضع کی تھی کہ جو بھی شہری یہاں پر رہنا چاہتے ہیں تو وہ ڈی سی آفس سے رابطہ کریں اور وہاں سے NOC لے. لیکن جب افغان شہریوں سے ہماری بات ہوتی ہے وہ کہتے ہیں کہ وہ تو پولیس اسٹیشن تک نہیں جا سکتے ہیں, ڈی سی آفس تک رسائی تو ان کے لیے بہت ہی زیادہ مشکل کام ہے.
ٹھیک ہے, نذیر الاسلام ہمیں اسلام آباد سے اپ ڈیٹ کر رہے تھے. حکومت کی نئی جو اعلان انہوں نے کیا ہے کہ افغان شہریوں کے این او سیز لازمی ہیں, اگر نہیں ہے تو ان کو نکال دیا جائے گا. بہت شکریہ آپ کا. پاکستان نے گزشتہ سال ملک سے غیر قانونی تارکین وطن کو نکالنے کا اعلان کیا تھا. اسلام آباد کے اس فیصلے سے افغان باشندے سب سے زیادہ متاثر ہوئے, لیکن ایک سال بعد پاکستان چھوڑ کر افغانستان واپس جانے والے افغان شہریوں میں سے بعض غیر قانونی طریقے سے دوبارہ پاکستان آ رہے ہیں. ایسے ہی ایک افغان پناہ گزین کی کہانی بتا رہے ہیں مرتضیٰ زہری اپنی اس رپورٹ میں.
افغانستان کے میں نے زندگی پہ نہیں گیا ہوا تھا, میں نے پہلی بار گیا تھا. روڈ پہ بسترے اتارا, سارا دن روڈ پہ دھوپ پہ بیٹھا ہوا تھا. پھر ہم لوگ جو رات ہو گیا 11 بجے ٹائم ہو گیا, 11 بجے تک پھر طالب لوگ آیا, پھر ہمارے کو ایک گھر دیا, ہم لوگ سارا سامان ادھر ڈالا.
رمضان ایک افغان پناہ گزین ہے جو پاکستان سے افغانستان لوٹنے کے بعد ایک بار پھر غیر قانونی طریقے سے پاکستان آ گئے ہیں. سیکیورٹی خدشات کی وجہ سے یہ اپنا اصل نام اور شناخت ظاہر نہیں کرنا چاہتے. رمضان بتاتے ہیں کہ ان کی پیدائش پاکستان میں ہوئی تھی, اور جب وہ افغانستان گئے تو انہیں اپنے ہی وطن میں اجنبیت کا احساس ہوتا تھا. پھر مالی مشکلات اور بے روزگاری کی وجہ سے بھی افغانستان میں ان کا گزارا نہیں ہو سکا.
وہاں پر میرے بچے بھوک لگ رہا تھا, آٹا بھی نہیں تھا, میں مجبور تھا, بول رہا تھا ابو روٹی دے. مام نے بولا روٹی کہاں سے دے دوں, کام نہیں ہے. یہ پڑوسی سے آٹا مانگ رہا تھا, ایک دن ایک نہیں دیا, دو دن دوسرا نہیں دیا, کام نہیں مل رہا تھا. میں نے بہت کوشش کیا تھا, میں ہوٹلوں پہ گیا ہوٹل کو, لیکن 200 دہلی دے رہا تھا, 200 افغانی, لیکن ادھر مہنگائی بہت تھا, 200 میں گزارا نہیں ہوتا تھا.
پاکستان نے ایک سال قبل غیر قانونی طور پر مقیم پناہ گزینوں کو ان کے ملک واپس بھیجنا شروع کیا تھا, لیکن رمضان کی طرح ان میں سے کچھ لوگ دوبارہ پاکستان بھی آئے ہیں جن کے اعداد و شمار موجود نہیں.
تو لاسٹ ایئر حکومت نے ایک پلان کا آغاز کیا تھا جس کو الیگل ریپیٹریشن فار الیگل فارن ریپیٹریشن پلان کہتے ہیں, AIFRP. اور اس پلان کے تحت جو ہے افغانوں سے پوچھا گیا, ان سے کہا گیا کہ آپ لوگ جو ہے اپنے وطن واپس جائیں. تو تقریباً 7,40,000 کے لگ بھگ لوگ جو ہے وہ 15 سپٹمبر 2023 سے اب تک افغانستان واپس جا چکے ہیں.
پاکستان میں بارڈر سیکیورٹی فورسز نے افغان باشندوں کی ملک میں غیر قانونی طور پر دوبارہ واپسی کی تردید کی ہے. بارڈر سیکیورٹی فورسز کے ایک اعلی افسر نے نام ظاہر نہ کرنے کی شرط پر وائس آف امریکہ کو بتایا کہ سرحدوں پر سخت نگرانی کے سبب کوئی بھی شخص پاکستان میں غیر قانونی طور پر داخل نہیں ہو سکتا, مگر رمضان کا دعویٰ ہے کہ وہ غیر روایتی راستوں سے پاکستان پہنچنے میں کامیاب ہوئے ہیں.
وہاں پر طالبوں بھی نہیں چھوڑ رہا تھا, پھر میں جو آ رہا تھا یہ اتنا گندا رستہ تھا, اتنا پانی تھا, 3 دن مشکل تھا. پھر ہم لوگ جو آ رہا تھا, جو میں نے بارڈر کراس کر لیا, پھر میں نے اللہ کا شکر ادا کر دیا جو میں پاکستان پہنچ گیا.
یو این ایچ سی آر کے مطابق پاکستان میں اس وقت 13 لاکھ رجسٹرڈ افغان پناہ گزین ہیں, اور غیر رجسٹرڈ ان کے علاوہ ہیں جن کی واپسی اور بے دخلی کا عمل جاری ہے, لیکن ان میں سے بہت سے لوگ مختلف وجوہات کی بنا پر افغانستان نہیں جانا چاہتے, جیسے رمضان اور ان کا خاندان یہی رہنے کے خواہش مند ہیں.
یہ بول رہے ہیں یہ افغانی نکل جاؤ, ہم لوگ یہاں پر, ہمارے پیدائش ہوا, ہم یہاں پر بڑا ہو گیا, اللہ کا شکر میرے بچے یہاں پر پیدا ہوا, لیکن یہ تو اچھی بات نہیں ہے. واپسی مار ہمارے کو یہ پاکستان سے نکال رہا, ابھی یہاں پر ہمارا تو جو جگہ مل جائے یہاں پر چھوڑے ہمارا افغانی, تو میں بہت خوش ہوں. یہاں
مرتضیٰ زہری, وائس آف امریکہ, پشین, بلوچستان.
اسی پر ختم کرتے ہیں آج کا ویو 360. اسٹے سیف. فائزہ بخاری کو اجازت دیجیے.
د بدلون په وخت کې کله چې نړۍ د غیر یقیني سره مخامخ کاری, او کله چې موږ ساورو هغه هاغه شان نخ کاری چې څنګه وینو, موږ د رښتیا لټون کوو, مونږ ته چې کله نیمګړی قصه ویل کیږي مونږ پر باور بیلو. د کڑکیچ پشیبو کې زمون خوبونه امیدونه او د غوړه سباوند لپاره زمون ارزوګانې آزادې میډیا ته اړتیا لري. په وایس اف امریکا کې مونږ تاسو ته داسې خبرونه راوړو چې د کتلو لپاره خلک د خطر سره مخامخ کوي. مونږ نړۍ سره یو ځای کوو او رښتیا سره یې پیوست کوو. په وایس اف امریکا کې مونږ تاسو ته پوره عکس درخایو.
د ډي بي ویب پاڼه په خپل موبایلونو کې د ان ټي ایچ لینک اپ دلاري خلاصونه شي. د دې طریقه به تاسو خو چې تاسو په آیفون او په انډراید فون باندې څنګه کولای شي چې داغه اپ ډاونلوډ کړئ او له هغه ځایه څخه د ډي بي ویب پاڼه وګورئ. د ان ټي ایچ لینک اپ ډاونلوډولو لپاره که تاسو سره آیفون وي نو تاسو خپل اپل ستور باندې او که تاسو سره انډراید فون وي نو تاسو ګوګل ستور باندې له هغه وروسته لټون کې ان ټي ایچ لینک ولیکئ او داغه اپ ډاونلوډ کړئ. دویم پړاو د آی اګری تھنی کی کاګي او بیا د فلګ لاندی د کنیکټ تھنی کی کاګي او په دریم پړاو کې بیا د اوکی تھنی یا پټه کی کاګي له کنیکټ دوه وروسته تاسو د دې وی پانا پانزي او د خپلې پخې پرونی وګورئ او له هغه ځایه تاسو کولی شئ چې د خپلې پخې ټول پروګرامونه ریپورتونه او لیکنې ولولئ او وګورئ.
د بدلون په وخت کې کله چې نړۍ د غیر یقیني سره مخامخ کاری او کله چې موږ ساوو هغه هاغه شان نخ کاری چې څنګه وینو موږ د رښتیا ولټون کوو. موږ ته چې کله نیمګړی قصه ویل کیږي موږ پر باور بیلو. د کڑکیچ پشیبو کې زموږ خوبونه امیدونه او د غوړه سباوند لپاره زموږ ارزوګانې آزادې میډیا ته اړتیا لري. په وایس اف امریکا کې مونږ تاسو ته داسې خبرونه راوړو چې د کتلو لپاره خلک د خطر سره مخامخ کوي. مونږ نړۍ سره یو ځای کوو او رښتیا سره یې پیوست کوو. په وایس اف امریکا کې مونږ تاسو ته پوره عکس درخایو.
تاسو د ډي بي ویب پاڼه په خپل موبایلونو کې د ان ټي ایچ لینک اپ دلاري خلاصولی شئ. د دې طریقې په تاسو خو چې تاسو په آیفون او په انډراید فون باندې څنګه کولای شئ چې داغه اپ ډاونلوډ کړئ او له هغه ځایه څخه د ډي بي ویب پاڼه وګورئ. د ان ټي ایچ لینک اپ ډاونلوډولو لپاره که تاسو سره آیفون وي نو تاسو خپل اپل ستور باندې او که تاسو سره انډراید فون وي نو تاسو ګوګل ستور باندې له هغه وروسته لټون کې ان ټي ایچ لینک ولیکئ او داغه اپ ډاونلوډ کړئ. په دویم پړاو د آی اګری تھنی کی کاګي او بیا د فلګ لاندی د کنیکټ تھنی کی کاګي او په دریم پړاو کې بیا د اوکی تھنی یا پټه کی کاګي له کنیکټ دوه وروسته تاسو د دې وی پانا پانزي او د خپلې پخې پرونی وګورئ او له هغه ځایه تاسو کولی شئ چې د خپلې پخې ټول پروګرامونه ریپورتونه او لیکنې ولولئ او وګورئ.
Thank you. افغانستان کې د بیان د
دا افغانستان او پاکستان ترمنځ د سوداګرۍ د کچې کمیدو په اړه د افغان سوداګرو اندېښنه د راپورونو لمخې د دواړو هیوادونو ترمنځ په 2023 کال کې د وړم کال په پرتله تجارت د شاوخوا 1 میلیارد ډالر په ارزښت کم شو. تیر ته په کتو 2023 کال به پاکستان سره د سوداګرۍ په برخه کې د افغان سوداګرو لپاره څنګه وي د نن او وضعیت په روانه خبرونه کې په همدې موضوع د ملمنو نظر اوري. نن او وضعیت د خبرونه ډیرو قدر منوریدونکو او درنوریدونکو ستړي مشي ساسه د روغتیا او سوکالی په هیله د نن او وضعیت په روانه خبرونه کې د افغانستان او پاکستان ترمنځ په سوداګریزو اړیکو باندې غږیږو چې تیر ته په کتو په 2015 کال کې به د سوداګریزي اړیکې څنګه د سوداګری د خونې زنو چارواکو په اړه اندېښنه خوده لید. البته تیر ته په کتو د اندېښنه خوده لید چې په 2015 کال کې چې دوه ورځې د پیل کېږي سوداګریزي اړیکې به د پاکستان سره څه ډول وي په دې اړه به درته د میلمه ارزونه هم واخلو. همدارنګه زموږ قدرمنه خبریاله به هم موږ سره چې خپل سرګو لیدلې حال او د سوداګر سره خبرې کړې دي هغوی په دې اړه څومره اندېښنه او کومې اندېښنې لري نو په پیل کې درته څو لنډ خبرونه لرو بیا به د میلمنو سره باس پیل کو موږ سره اوسئ. البته تاسو ګورئ د تلویزیون د پردې په مخ چې دوه میلمانه به هم موږ سره په خبرونه کې لومړی خبرونه اوري. طالبانو له اسلام آباد نه د پیسو غوښتنه رد کړې ده. د طالبان حکومت د ډیورند کرښنه لا نږدې سیمونه د افغانستان مرکزی سیمو ته د تحریک طالبان پاکستان یا ټي ټي پي د ډلې د وسلوالو د انتقالولو او بیا میشتیدو لپاره له اسلام آباد نه د شاوخوا شپږ دیرش میلیونه ډالر د غوښتنې په اړه د پاکستان د دفاع وزیر ادا رد کړې ده. د اکسپو پاڼه د طالبانو د حکومت مرستیال وایند ویلي چې نه پوهیږي پاکستاني چارواکي دغه سې اداوې د کوم هدف لپاره مطرح کوي. د طالبانو لخوا د پیسو مطالبه کولو خبره د پاکستان د دفاع وزیر خواجه محمد آصف مطرح کړي. د پاکستان د دفاع وزیر د چهارشنبه په شپه جنوري په لومړۍ نیټه د جیو په نوم پاکستاني تلویزیونی شبکې سره په مرکه کې دا ادعا کړې وه. د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې سازمان یا اف ای او د 2023 کال د دسمبر په 13 نیټه د افغانستان په کچه د مالدارۍ دوه هر اړخیزه سروې پیل کړي. د پراخه سروې ټول څلور دیرش ولایتونه تر پوښښ لاندې راولي چې مخیده کوچیانو د نفوسو سروې ده. دغه سروې به د مالدارۍ د سکتور د پروګرامونو د خپرولو د خوړو د خوندیتوب د خوالي او د کلو د معیشت لپاره مهم معلومات وړاندې کی. مالداری د افغانستان د کلیوالي اقتصادي خدای چې د میلیونونو خلکو ژوند برابرۍ او د افغانستان د خوړو خوندیتوب اقتصاد او د کلیوالو ټولنو په معیشت کې رغنده رول لوبوي. د پاکستان په پلازمینه اسلام آباد کې افغان ماجرینو د جنوري په لومړۍ نیټه ادعا وکړه چې پولیسو هغه مهال توقيف کړل کله چې دوی د استوګنې لپاره د ان او سي سند ترلاسه کولو لپاره د خپل سیمې اړوند کمشنري دفتر ته ورتلل. خو د پولیسو چارواکو ویلي چې یوازې هغه افغانان نیول شوي چې کره او قانوني اسناد نه لري. درنو لیدونکو او قدر منوریدونکو بیا هم د خبرونه لیدو او اوریدو ته خرغلس خبرونه لن خبرونه البته د افغانستان په تړه اوریدل. اوس هم قدر من دوه ملمانه را سره دي چې یواز مونږه همکار مسکا صافی د پیښور نه را سره په اسکایپ ملده چې هغه راته د سترګو لیدلې حال چې د افغان سوداګرو کاروبار او روزګار څنګه دی د دوی اندېښنې څومره پر ځای دي او په کومه برخه کې دوی ډېرې اندېښنې درلودي او تحلیلي ارزونه به د قدرمن د بل میلمه ګلشاه صبری صاحب چې د خوز شیخ زاهد پانتون د اقتصاد پانزي استاد دی هغوی نه به واورو. البته مشورې به مور نه واخلو او شاننه به هم وورو. نو د زړه کوم مننه کوم د دواړو درنو ملمنونه چې اوس را سره دي. مسکا جان خو زمونږ همکار ده، خو اول به مسکا جان ته ورشو. مسکا جان، تاسو ډیر راپورونه هم درلودل چې د سوداګرۍ په برخه کې د افغان سوداګرو ستونزې کوم دي، تاسو له نزینه هغوی سره کتلي لیدلی دي، څه وی سوداګر چې ډیره اندېښنه یې په کومه برخه کې ده؟
ډیره زیاته مننه کوم. دا نه یوازې د افغان سوداګرو، بلکې دې غاړې ته هم چې څومره سوداګر دي، هغوی ټول په دې وروستیو کې بیا په ځانګړې توګه په دغو څو کلونو کې د ورته محدودیتونو، ستونزو او د پاکستان له لوري د لوړو مالیو له کبله شکایت کوي. وایي چې سوداګري په ټپه ولاړ دی. وایي چې که همدا ډول روان وو، سی مجبور دي چې خپل پانګونه کوم بل هیواد ته انتقال وکړي. او مونږ تر ډیره حد پورې ووم لیدل چې ډیرې کارخانې دې غاړې ته هم وتړل شو. او اصلي لاون کوو ګورو څنګه چې ما د سوداګرو سره خبرې کړې دي، بیا په ځانګړې توګه د سوداګرو د مشرانو سره مې خبرې کړې دي. همدا نن مې د تورخم کې د ګمرکي تصفیه ستاد سره خبرې وشوې. مجیب شینواري نومیږي، هغه راته وویلو چې جلا جلا ستونزې دي، او د هغه په خبره چې دا سیاسي موضوعات ته وضعیت ښکاره کیږي. وایي چې حکومت موږ ته هیڅ پاملرنه نه کوي. د هغه په وینا چې له هغه غاړې د افغانستان پر غاړې د اسنادو کمښت یا نیمګړتیا دغه ته ستونزه جوړه کړې ده. په دواړو هیوادونو کې د مالونو لیک را لیک کې، او د غاړې ته لوړې مالګي د دې لامل ګرځېدلې چې سوداګري اغیزمنه شي. د هغه په خبره چې په خوا به شاوخوا 2000 لارې تګ را تک کوو په همدې تورخم باندې، خو اوس د ټیټ شوی او شاوخوا 300 تر 400 پورې رسیدلې ده. هغه وایي چې کوم سوداګري د 15 تر 15 ساعتونو پورې کېده، هغه اوس په 1500 او 600 ورځو کې کیږي. نو د دې لپاره د دوی وخت هم ضایع کیږي او زیانمن کیږي.
بله، مسکاجان، تاسو به د دوی سره د راپورونو چې تاسو لګی، تاسو د چارواکو سره هم خبرې کړې دي، او د ځای سوداګرو سره د پولي دواړو غاړو تاسو خبري کړي، دوی څه وې؟ تاسو وې چې حکومتونه د دوی غور نه کوي، دوی مراجعه کړي ده، د حکومت دلیل ورته څه ده؟
هم دا څه ده؟ دوه اړخ ته اشاره وکړو. یو خو په صادراتو او په وارداتو، د پاکستان له لوري هم په صادراتو باندې مالیه لوړې شوې ده، هم په وارداتو باندې. د سوداګرو ستونزه چې دی غاړې ته ده، هغه وایي چې په خوا به پر هغه سیزونو چې افغانستان دی خو غاړې ته راتلل، یعنی په وارداتو باندې تر لسو پورې مالیه لوړه شوې وه، خو اوس دی غاړې ته د خیبر پختونخوا حکومت 200 مالیه په صادراتو هم لګولې دي، چې د دې لپاره بل سوداګر مجبور شوی کوم بل لار اختیار کړي او خپل مالونه نړیوالو بازارونو ته یا نور سیمو ته ورسوي. د تر دې ورسته کوم ګورو په تورخم کې د دروازې بندیدل، ځینې سیاسي مسلې، شخړې او ترڅنګ د اسنادو نه لرل هم یو ستونزه ده چې سوداګر له هغه شکایت کوي. دواړو غاړو ته افغان سوداګر وایي چې که دوی سره اسناد نوي یا هغه معیار پات رسیدلې وي، نو دوی بیا تر ډیر ورځو پورې ساريږي او دوی ته اجازه نه ده چې دی
غاړې ته واوړي یال دې غاړې مالونه هغه غاړې ته ویسي. بله، یو روسي پښتنه بلم تاسو نه لرم، بیا به د صبري صاحب نه پښتنه ماتره کو. تاسو مالته په پیښور کې میشه سیمالته ژوند کوي، د خپل سترګو لیدلې حال یا څه چې تاسو په ژوند تاثیر لري، هلته د خلکو په ژوند تاثیر لري، ځکه حکومتونه دلته کوم تصمیم نیسي د سوداګرۍ په برخه کې، واضح خبره ده چې دواړو غاړو ته ولس، عام ولس زیانمنېږي غیر د سوداګرونه. تاسو خپل ګوري دغه مسائل، دغه د لارو باندې دل د تعرفو لوړول، یا کوم ستونزې چې دواړه غاړو سوداګر ته پیدا کیږي، دا په نرخونو باندې څومره تاثیر کړی دی؟ روزانه تاسو هلته ګوري، عملته ژوند کوي،
همداسه دغه مسائل نه یوازې پر سوداګرو بلکې په خلکو، د خلکو په ژوند باندې تر ډیره حده پورې اثر کړی دی. د سوداګرو وینا ده چې په خوا د افغانستان پاکستان ترمن سوداګري د تجارتي حجم تر 3 میلیارد ډالر پورې و، چې هغه اوس راټیټ شوی شاوخوا 1500 تر 2000 ډالر پورې رسیدلی دی. دغه رقم په هر د هر د ژوند یا د فتوکو باندې کوم ګورو د هر سنرخونه تر ډیره حده پورې 3 چنده سلور چنده زیاته شوی دی، چې خلک تری ډیره زیاته پتنګ دی او شکایت او ګیلې کوي. او ډیری خلک دا وایي چې کدا سوداګری بهتره شي، نو د خلکو ژوند ته به هم اسانتیا وي ترلاسه کیږي. ما د یو سوداګر سره شاو پښپک میاشتې مخکې خبرې کړې وو، چې هغه وایلی وو د پیښور څخه تر کراچۍ پورې تر ډیره هو حدا پورې سوداګری د افغانستان او پاکستان سوداګری ته یعنی ور سره تړون لري او د دې تر ډیره هدا پورې ګټه هم حکومت ته د پاکستان حکومت خوغي سربېره بیا هم د ځینې سیاسي موضوعاتو لپاره د اړه تکتنه کوي.
ډیره مننه قدرمنه همکار مسکا صافی و چې د پیښور نه د افغان سوداګرو په ستونزو امریکا غاک د نن او وضعیت په خبرونه کې خبرې وکړي. مننه کوم دی وته
ور ودان
درنو ولیدونکو او قدرمن ولیدونکو اوس به هم د خپل قدرمن ملما ګلشاه صبری د خوست ولایت شیخ زاید پانتون د اقتصاد پنځه له استاد سره وغږیږو. او ساته سخره خلاصم زما غاوري
bale
تاسو غوړم او سات د کلونو رئیس افغانستان د سوداګرۍ په برخه کې د پاکستان سره سونز لري، خصوصا هغه وخت چې زمنګ د سوداګرو یا د افغان سوداګرو په اصطلاح ویم چې د کاروبار او د غریبۍ وختي هغه وخت چې افغانستان کولای شي خصادرات ولري پاکستان ته، اما همیشه یعنی افغانستان نور هیوادونو ته هم صادرات لري، اما د پاکستان سره همیشه حالت سرزمن یا سونز لري زمنګ سوداګر. ساس په نظر ولې د دې دلیل څه دی؟
بسم الله الرحمن الرحیم، تاسو ته د خبرونې درنو لیدونکو او اورېدونکو ته خپل سلامونه او احترامات وړاندې کوم. د دقیقه لکه څه ډول چې تاسو وویل د افغانستان او پاکستان دا تجارتي او اقتصادي ستونزې د نن ستونزې نه دي، دا ډېره اوږده مخینه لري او موږ وخت په وخت د افغانستان او پاکستان ترمنځ دا اقتصادي ستونزې ګورو. او څه ډول لکه تاسو چې وفرمایل، مخصوصا هغه وختونو کې کله چې د افغانستان چې یو زراعتي هیواد دا میوه په حاصل راځي او هغه ماده وي چې پاکستان ته صادر شي او پاکستان د غدوه دروازې بولدک او ترخانې په مخ وتړي، او یا هم دا چې اجازه ورکړي لکه څه ډول چې تاسو همکاري وفرمایل په هغه مالیات لوړ کړي، ګمرکي تعرفې لوړې کړي، دا بیا هم یو ډول د افغاني صادراتو په مقابل کې یو ډول ستونزه او خنډ ده جوړیږي، ترڅو دا میوه د توکي په پاکستاني مارکیټونو کې قیمت تمام شوال ته د خلکو تقاضا ورته کمی شي. چې په دواړو حالتونو کې افغاني تجار متضرر کیږي او صدمه مستقیما د افغانستان ملي اقتصاد ته رسیږي.
بله، همیشه دا تبصره کیږي چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ سیاسي وضعیت په سوداګریزو کاروبار یا سوداګری کاروبار باندې تاثیر کوي، یا د سوداګری کاروبار د سیاسي روابطو تر اغیز لاندې راوړي. د پدې وروستیو کې نړیوال بانک هم یو تبصره کړی و چې د افغانستان د صادراتو د کچې کمیدل یا د غزیان چې سوداګرو ته رسیږي خصوصا خصوصي سکتور ته، دا د اماغو د مالی د لوړولو او د سرحدونو د تړلو چې البته د ګډه پوله تړل کیږي یا نور مسایل دي، اما دلته خپل نړیوال بانک یا نړیوال یا مرستندوی ټولنې چې د افغانستان اقتصادي بسیار غوړي، دوی څه کولای شي؟
معمولا نړیوال ټولنه په دې برخه کې یو تسهیلاتي رول لوبولی شي، او هغه دا چې د افغانستان تجار او یا خصوصي سکتور چې د افغانستان د ملي اقتصاد تر ټولو عمده برخه تشکیلوي، تقریبا د 80% په حدود کې هغه صنعتي برخه یوازې په خصوصي سکتور پورې ارتباط لري. نو نړیوال بانک یا نړیواله ټولنه فقط کولی شي د افغانستان خصوصي سکتور تشویق کړي ترڅو د تجارت مسیر بدل کړي. څه ډول چې ګورو د پاکستان او افغانستان تجارتي حالت اوس وخت کې نسبت پخوانیو حالتونو ته تر ټولو مشکل ترین حالت لري. هغه دا چې پاکستان صادرات افغانستان ته تقریبا د تاریخ تر ټولو ټیټه کچه ته رسیدلې ده، چې هغه د زر میلیونه ډالرو په حدود کې دي. په داسې حال کې چې دغه تجارت حجم د جمهوریت په کلونو کې درې میلیارد ډالرو ته رسیدلی ده، دا پاکستان لپاره ښه خبر نه ده. ځکه چې داسې مل چې هغه پیسو ته ضرورت لري، هغه عوایدو ته ضرورت لري، او د یو مارکیټ د لاسه ورکول دا د دوی خپل مسیر بدل کی، او د پاکستان د حوزې نه غرب حوزه او یادا چې د منځنۍ اسیا هیوادونه او یادا چې
پوښتنه درلوده استاد خبرم په ګل بدله دا د نړیوالو د مداخلي یا دا چې دوی څه کولی شي دا پوښتنه مې ځکه مطرح کړله چې افغانستان او پاکستان ځینې قراردادونه لري چې په خپل منځ کې چې هغه لاسلیک شوي دي او نور هیوادونه پکې هم دخیل دي، اوس که یو هیواد دغه قراردادونه نه سرغړونه کوي یا نه یې پلي کوي واضح خبره ده چې ضرر دریم هیواد ته هم رسیږي. نو دې کې مې د نورو هیوادونو د مداخلې یا دوی څه کولی شي ځکه مې پوښتنه وکړله، تاسو د بدیلو لارو خبره وکړله، خه لاره بدیله لاره غیر د پاکستان دا صحیح ده چې پاکستان نزدېترینه لاره ده چې نړۍ ته صادرات وکړي، اما تاسو په نظر بله خه بدیله لاره پرته د پاکستانه کوم یو ده د افغانستان لپاره چې وکړي شي خپل صادرات په اسانه توګه نور نړۍ ته ورسوي؟
ما تاسو د خبرونې نه مخکې د افغانستان د اسایي او معلومات ملي ادارې ارکان کتل، او د خوښۍ ځای دا ده چې افغانستان یو بل یو بهترین تجارتي ملګری پیدا کړي چې هغه چین ده. ما چې ارکام کتل د چین سره د افغانستان تجارت مخ په سود روان ده، بهتري حالت ته روان ده، او دا تر ټولو یو خبر پدې دی چې یو خدای چې چینی اموال نسبت نورو هیوادونو ته ارزان تمامي کې په افغاني مارکیټونو کې، او بل دا چې چین نسبت نورو هیوادونو ته ارزښت دی وخان لاره جوړ شي او برابر شي، افغانی تجارت به ډیر آسانه یوه بدیله لار پیدا شي، اموال ته ورسېږي، ځکه چې تاسو کېدای شي د دې شاهد وي چې جمهوریت په کلونو کې هم د افغانستان د جلغوزیو په برخه کې چین یوازینی هیواد و چې ډېره نقبندي لرله، او افغانستان که صادرات لري هغه به زراعتي صادرات وي، په زراعت سکتور پورې به ارتباط ولري چې تر ټولو عمده را تازه میوی وچ میوی دی چې خه مارکیټي اندر کېدلې شي، او د دې ترڅنګ وهم چې په شپېته ملسیزه کې د افغانستان یو بهترین مارکیټ دی وچ میوی، تقریبا د افغانستان د هغه وخت نظام د هند وچ میوی په مارکیټ او یو پنځه اویا فیصد حاکمیت لرلو، نو که پاکستان په مخ کې خند جوړی کی کېدلی شي د چین د طریقه د هند مارکیټ ته هم رسیدګي وشي، او یا دا چې لکه څه ډول چې د جمهوریت په کلونو کې بدیل لارې پیدا شوې، هغه د چابهار بندر بدیل لاره وه چې د کراچۍ بندر یو بدیل لاره پیدا شوه، او یا دا چې هوایي دهلیزونو چې موجوده حکومت هم په همدې بدیلونو جدي کار وکړي او ښه تعقیب وکړي، کولی شي د افغانستان اقتصاد مخصوصا د خصوصي سکتور سره عمومي تمام شي.
بله صبری صاحب، یوه پوښتنه چې ډېر جدي او همیشه مطرح کیږي هغه دا ده چې د افغانستان اقتصادي اړیکې باید د سیاسي اړیکو تر تاثیر لاندې نشي. دا هم امکان نه لري چې سیاست او اقتصاد سره بالکل جلا شي، حتی د سپورتي لوبو کې چې سیاست داخل کیږي نو اقتصاد خو سره تړلی دی. که چیرته تکیه ډیره په پاکستان شي تجارتي اړیکو برخه کې، نو دا خو خپل داخل د افغانستان کې یو رقم انحصاري اقتصاد رامنځته کوي، ځکه چې تکیه ټوله په یو طرف کېږي. که چیرته نورې بدیلې لارې لټول کېږي لکه مخکې چې تاسو هم ورته اشاره وکړه نورې هیوادونو سره، دا هم د افغانستان د حکومت یو دنده ده چې یو تعامل د دې هیوادونو سره داسې تعامل ولري چې حد اقل سیاسي اړیکې که د سوداګریزي اړیکې د سیاسي اړیکو تر تاثیر لاندې راځي تر یو حد ای. یو حدود اورته معلومی ځکه سیاسي نظامونه به بدلیږي را بدلیږي، اما دلته باید ولسونه خلق په نظر کې ونیول شي. دا په نرخونو باندې تاثیر لري، د عمل په اقتصاد باندې په ټوله کې تاثیر لري، او بیرته ضربه ولسته خصوصا غریب طبقې ته رسیږي. نو د حکومتونو څومره مسولیت جوړیږي دلته، خصوصا په اوسنی حال کې چې تاسو د نظام په سرنګوالي خبره سي، څه باید وشي؟ څه مکلفیت دی د حکومتونو؟ باید څه ډول ډیل یا تعامل ولري د هیوادونو سره د تجارت په برخه کې؟
یو خدا چې د پاکستان او افغانستان ترمنځ دغه تجارتي اړیکې کله مطالعه شي، یو خدا چې مونږ هلته مجبور نه یو، او پاکستان مارکیټ ته باید یو مجبوریت په نظر ونه کتل شي، ولې چې افغانستان د خپل جغرافیایي موقعیت په پام کې نیول سره د ډېرغه امکانات لري، خو فقط په دې امکاناتو چې کار وشي. مثلا د غرب حوزه ده ایران، کولی شي د پاکستان په یوز د ایران سره تجارتي روابط او بهتر کړي، او ضمناً کولی شي د منځنۍ آسیا هیوادونه هغه هم د خپل تجارتي کوشش لاندې ونیسي، هغوی سره روابط بهتر کړي، اړیکې جوړې کړي. خو دا هغه وخت کېدای شي چې دغه نظام چې په افغانستان کې اوس حاکم ده، دا د نړۍ سره اړیکې جوړې کړي، یو مشروعیت ته لاره پیدا کړي، تر څو نور هیوادونه هم راوړمکه شي، او د افغانستان سره د خپلو اقتصادي ګټو په بنیاد هغه اړیکې ټینګې کړي، او د افغانستان تجارتي سکتور او ضمناً
ډیره مننه استاد، تاسو بیرته راګرځو، فقط یو لنډه دمه اخلو، بیرته به بحث دوام ورکو.
متضاد اړخونه، بیلابیل دریځونه، د سپیناوي تود مخامخ بحث، او په آخر کې قضاوت ستاسو پر مهمو سیاسي، امنیتی، اقتصادي او ټولنیزو مسایلو د افغانستان سیمې او نړۍ باندې د ژور څېړنیز بحث مهمه ونیزه خبرونه. هایل د هرې جمعې په ورځ د افغانستان په وخت د ماخام ونیمونه تر اته بجو پورې د امریکا غږ د سټلایټ للارې په ژوندۍ بڼه. هایل د امریکا غږ د روانو چارو نوي ټلویزیونی خبرونه.
د قدرمن استاد صبری سره بحث ادامه ورکو. استاد صبری، لکه څنګه چې تاسو هم تر موږ خطر پوهیږي چې افغانستان یو وارداتي او مصرفي هیواد دی، تولیدي او صنعتي هیواد نه دی. په وارداتو باندې ډیر متکی نظر صادراتو ته، په دې وروستیو کې په بهرنۍ مرستو هم ډیر متکی اقتصاد لري افغانستان. دغه مسایل څومره د دې سبب شوي دي چې بهرنۍ هیوادونه چې د سوداګرۍ یو راکړه ورکړه لري د افغانستان سره، په حساب افغانستان ته ډیره جدي پاملرنه په دې برخه کې نه کوي، یا بې پروايي کوي ورسره، یا سیاسي اندکه تاوتریخواله هغه بیرته په اقتصادي اړیکو تمامي.
سړډول تاسو د پروانې په اندو کې ویل چې اقتصاد او سیاست سره تړلې دي، او په دې کې لحاظ ویل کېږي چې تجارت باید د سیاست نه جدا وي، خو جدا کېدلی نه شي، ځکه چې موږ ګورو چې د نړۍ قدرتمن هیوادونه هم تجارت د سیاسي وسیلې په حیث استفاده کوي، تر څو یو شمېر هیوادونه د تاثیر لاندې راولي. یو مثال مونږ وینو چې د امریکا او د چین نړیوال رقابت ده، او امریکا همیش دپاره هڅه کوي چې په امریکا کې په چینی اموالو لوړ تعرفه وضع کړي، او دا لوړې تعرفې وضع کول یوازینی هدف یې دغه ده چې د چین مارکیټ په امریکا کې محدود کړي، او په دې ډول د چین اقتصاد متضرر کړي. نو دغسې په سیمه کې هم بدبختانه چې افغانستان ښه ګاونډیان نه لري، همدا علت ده چې خو هر ممکن حد چې دوی کوم امکانات پیدا کړي دي هغه افغانستان تاثیر لاندې راولي، زیانمن کوي او یو موږ وینو چې اقتصاد د ملت ته تشکیلوي نو کله چې اقتصاد کمزور کیږي دا معنی چې هغه ټول کې هغه نظام کمزور کیږي نو په دې لحاظ د افغانستان ګاونډي هیوادونه مخصوصا موږ پاکستان یې دولې شو ځکه چې موږ تجار دوی سره ډېر راستمد لري او مخکې هم لرلو د اشنایۍ په لحاظ د کراچۍ بندرې خپل بندر حسابول هلته یې ولیدل چې پاکستان د کراچۍ بندر نه هم د هندي وسیلې په حیث داسې استفاده وکړه ترڅو د افغانستان خصوصي سکتور وسپي او هلته موجوده پانګونه هغه د تهدید لاندې راولي چې په هماغه وخت کې هو یو نظام و د مسالې ته متوجه شول او یو بدیله لارې پیدا کړه چې هغه موږ پیژنو چې هغه د چابهار بندر خو داسې جدي کار پوه نه شو نو نه پوهېږم چې په اوس وخت کې به د چابهار بندر نه څومره استفاده کیږي خو هغه موږ د افغاني تجارو دپاره یو ښه بدیل ده تر څو د سیمه ییز
بل ساده د ورستۍ پښتنې په توګه د نیوی راپور لمخه چې خبر شوی په 2023 کال کې د سوداګرۍ کچه د پاکستان سره 2 میلیارډ ډالر او په 2023 کال کې تقریبا 1 میلیارډ ډالر ته کټه شوې ده شاید تغینه کم یا زیات یا غینه شاید کمی خو اندېښنه ده چې کچیر ته پام دی رقم سوداګری راکړه ورکړه دوام وکړي تاسو په 2015 کال کې پاکستان سره د سوداګری د وضعیت څنګه پیشبینی کوي یا وړاندوینه ورته کوي او لازمه مشوره څه ده چې خصوصي سکتور او د تقوی لپاره د حکومت ته څه لازم دي خو واکم د طالبانو په لاس کې د څه فکر کوي چې دا یعنی څه مشوره ورکوي چې د دوی د ملاتړ لپاره باید څه وشي او راتلونکي څنګه ګوري د پاکستان سره د سوداګرۍ په برخه کې لاندې جواب مې روانه وکړي
او زه خو اصلا وایم چې دا د پاکستان په ګټه ده که چیرې د افغانستان سره اړیکې ښې شي دوی اقتصاد ته ګټه کوي او امام مشوره غوځي چې په دې برخه افغاني تجار اصلا فکر ونه کوي او خپل توجه منځنۍ اسیا هیوادونو چین او و ایران متمرکز کی او موجوده نظام د طالبانو فقط یو اما په هوای ورکی چې دا افغانی تجار د منځنۍ اسیا مارکیټونو په اړه معلومات پیدا کړي چې اڅه ډول مارکیټونه دی او هغه څومره کولای شي د پاکستان د مارکیټونو ځای ونیسي
مننه
او هم چونان د ایران او چین د
مارکیټونو
په اړه خصوصي
پروګرام دی را مننه د شیخ زید پانتون د اقتصاد پانزي او سات ګلشاه صبری صاحب ډیره مننه چې په خبرونه کې برخه واخیسته ل خپل همکار مسکا صافینه هم مننه کوم چې تازه معلومات د لیدونکو سره شریک کړل کورم ودان قدر من اوریدونکو درنو لیدونکو د نن او ازیت خبرونه په همدې ځای پاتور رسیده الله مالش
په افغانستان کې د روان وضعیت خبری پوښښ د پیښو له ځایونو څخه په مستقیمه بڼه
د امریکا غاک خبريالان مو د واشنگتن له استودیوګان
سلامونه ستړي مشي
زه خایسته سعادت لامیم
زه احمد شکیبیم
زه ګالیا رانا نورستانه یم
زه احسان لاریب زم
سیمه او نړۍ په وروستي حالاتو خبروي او د داسې مسایلو جزئیات وړاندې کوي چې د افغانانو پر ژوندانه باندې
په امریکا کې ټاکنې او په کانګرس کې د کورنۍ او نړیوالو مسایلو په اړه د مهمو پریکړو حال
په سپینې ماڼۍ کې زموږ خبريالان د امریکا د ولسمشر د غونډو سفرونو او مهمو پریکړو په اړه وروستۍ حال درکوي
د امریکا د بهرنیو چارو له وزارت څخه مو په نړیوالو چارو کې د وروستۍ پرمختګونو او د واشنگتن د دریځ په اړه خبرو
په دفاعي چارو کې د امریکا د پریکړو او پوځي خوځښتونو په اړه لا پنټاګان نه راپورونه
د دې درڅنګ د ژوند په امریکا کې د خبرونو لړۍ د امریکایانو د ژوند کلتوري ټولنیز او اقتصادي اړخونه انځوروي او په امریکا کې د افغانانو د ژوند وړې او ژورې درخایي
د افغانستان په ګاونډي هیوادونو اروپا او